د امریکا قدرمن ولیدونکو السلام علیکم، هیله ده چې روغ جوړه خوشاله اوسئ. زه وحید فیضی یم د ځانګړي مرکې دې بحث څخه راغلاست. په دې بحث کې له ما سره د فرانسې اوسیدونکي سارا هیرمان مېلمانه ده چې خپل د فرانسې اوسیدونکي د خو په پښتو ژبه خبرې کوي. مېرمن سارا تاسو څخه راغلاست، وایم خیر راغلاست.
وعلیکم سلام، ستاسو د برلین څخه هم ډیره زیاته مننه. خوشاله یم چې د مرکه نن ورځ د امریکا غږ لپاره وکم.
ډیره زیاته مننه. د مرکې په پیل کې زمونږ لیدونکي به علاقمند واوسي، غواړي چې پوه شي تاسو د فرانسې اوسیدونکي یاست، څنګه په پښتو ژبه خبرې کوئ؟
ښه، دا ډیره ښه پوښتنه ده. نو زه اصلا د فرانسې څخه یم، خو تاسو پوهیږئ دلته ډیر افغانان هم ژوند کوي اوسیږي، او زما د پوهنتون د فارغېدو نه وروسته ما شروع کړی دی چې هغوی سره وخت تیر کړم تر څو چې فرانسوي ژبه زده کړم. او وخت په تېرېدو سره زه د هغوی سره د پښتو کلتور او فرهنګ سره مخامخ شوم، او علاقه مې درلودله، او غوښتل مې چې نه یوازې زه زما ژبه مورنۍ ژبه ورته زده کړم، خو غوښتل مې چې هم د هغوی ژبه زده کړم. په دې خاطر مې د پښتو ژبې د درس سره شروع کړې ده.
تاسو خبر مې داسې معلومیږي چې تاسو پښتو ژبه په فرانسې کې زده کړې ده؟
هو، ما اول وخت کې پښتو ژبه په فرانسې کې زده کړې ده، اول د مسافرینو سره. خو ځکه چې څوک چې غواړي یو ژبه په سمه توګه خبرې وکړي باید حتما یو استاد ولري. بیا ما د انټرنیټ له لارې د یو ویب پاڼه چې آیتورک نومېږي درسونه واخیسته، خو دا کفایت نه کوه. بیا زه پوهنتون ته لاړم، ځکه چې ډېره ښه خبره ده چې په فرانسا کې په پاریس کې یو پوهنتون ده چې اینالکو نومېږي، نو یعنی چې د مشرقي ژبو او تمدنونو ملي انسټیټیوټ دی. هلته پښتو ژبه زده کېږي. نو ما هلته یو بیچلر شروع کړی دی، او له دې نه بعد زه څو ځلي افغانستان ته تللی وم، اول د تر څو چې زه د فامیلو سره ژوند وکړم، او له دې نه بعد مې هم درې کاله په افغانستان کې کار وکړ مخصوصي لپاره.
ولې مو پریکړه وکړله یا ولې مو تصمیم ونیو چې پښتو ژبه زده کړي؟
دا زه فکر کوم چې ما داسې تصمیم اول نه ونیولی، یوازې یو ضروریت و، ځکه چې ما اړتیا درلود چې پښتنو سره خبرې وکړم، کوم چې زما په چاپېریال کې ژوند کوي. او همداسې مې پښتو شروع کړې ده، خو که چېرې موږ څه زما د ژوند په اړه ګورو، زه فکر کوم چې د ماشومتوب څخه دا علاقه مې درلودله، پرته تر دې چې زه پوهېږم چې پښتو ژبه ده. ځکه چې زه چې تقریبا اته نهه کلنه ومه، یو کتاب مې ولوسته چې د افغانستان په اړه وه، د یو پښتنې نجلۍ په اړه. او دا کتاب پروانه زما ماشومتوب په افغانستان کې، او دا کتاب سره زما ډېره خوښ شو. او ورو ورو د ادبیات له لارې او د کسانو د پېژندلو له لارې د پښتو ژبې سره علاقه مې شروع شوله.
کومه وخت کې تاسو وکولای شئ چې پښتو ژبه ښه زده کړئ، روانې ورباندې خبرې وکړئ؟
دا یو ښه پوښتنه ده. یعنی چې ما تقریبا دوه کاله تیر کړی دی پوهنتون کې، له دې نه بعد زه افغانستان ته لاړم چې کار وکړم. پښتو هره ورځ زده کېږي، نو فکر کوم چې تقریبا دوه نیم کاله وخت ونیوه تر څو چې زه په سمه توګه خبرې وکړم. خو زه همیشه داسې وایم چې زه تر اوسه پورې هره ورځ نوی لغاتونه زده کوم، نوی لغات یا نوی جملې، بعضي اصطلاحات ماته معلوم نه دي، او زه هره ورځ پښتو زده کوم. زه د ټول ژوند لپاره به د پښتو ژبې محصله پاتې شم فکر کوم. او زما استاذان، که څه هم زه اوس فعلا درس نه وایم په پښتو ژبه، زما استاذان هر پښتون دی چې مثلا هر ورځ خبرې کوي، ځکه چې هر ورځ یو نوی کلمه یو شی ده چې زه کولی شم په خپله کتابچه کې ولیکم.
واضح خبره ده چې هر ژبه داسې کار ته ضرورت لري. یوازې دا نه چې یو څوک ژبه زده کړي، اول ته پاتې شي، باید کار ورته وکړي او په اصطلاح نورو زده کړي. زما پوښتنه بله دا وه چې د پښتو ژبې په برخه کې تاسو تر اوسه څه کارونه کړي دي؟ که موږ سره په اړه معلومات شریک کړئ.
تر څو چې زه پښتو ژبه زده کړم، یا تر څو چې پښتو ژبه د نورو خلکو لخوا زده شي.
مثلا مشخصا زما پوښتنه دا وه چې پښتو ژبه باندې به څه لیکلي وي تر اوسه پورې؟
سمه ده، وبخښه. نو د اوس لپاره تر څو چې پښتو ژبه زده شي ما تر اوسه پورې څه نه دي لیکلی. چې تاسو فکر کوئ ما زه یو پروژه لرم چې یو موک جوړ کړم، نو یو آنلاین کورسز دي تر څو چې هر څوک کولی شي پښتو ژبه زده کړي. او زه هم فعلاً تدریس ورکوم په دې انسټیټیوټ کې چې ما مارکې وویل چې ان الکونومي کې دا درسونه په فرانسوي ژبه وایم تر څو چې شاګردان او محصلان پښتو ژبه زده کړي. او زه دا پروژه لرم چې دا درسونه چې زه ورکوم آنلاین وشي، او چې هر څوک دا پروګرام ته لاسرسی ولري تر څو چې د هر ځای څخه پښتو زده شي.
تاسو په پښتو ژبه تدریس کوئ؟
زه په پښتو ژبه تدریس ورکوم. لومړی صنف لپاره نه، کله چې هغوی لومړی سمستر کې دي موږ په فرانسوي ژبه درس ورکوو، ځکه چې زه د ګرامري ښوونکی یم. نو ګرامري باید په مورنۍ ژبه تشریح شي. او له دې نه بعد کله چې دوهم سمستر شروع کېږي پوهنتون کې، زه بیا په پښتو ژبه خبرې کوم تر څو چې هغوی بلد شي.
ستاسو په زده کوونکو کې یا په شاګردانو کې څوک دي چې تاسو ورته درس ورکوئ؟
ډېر مختلف کسان دي. بعضي فرانسویان دي یا د اروپا څخه راځي، د اتریش څخه، د موناکو څخه، هم د امریکا څخه کسان راځي تر څو چې پښتو موږ سره زده کړي. او معمولا دا هغوی غواړي چې پښتو زده کړي، ځکه چې هغوی افغانان پېژني یا ورسره کومک کوي. موږ هم بعضي کسان لرو چې افغانان دي خو په افغانستان کې پیدا نه دي شوی، دلته په اروپا کې لوی شوي دي، او زړه یې کېږي چې پښتو یا په سمه توګه زده کړي. یا بعضي کسان هم شته دي چې بیخي په پښتو باندې نه پوهېږي، که څه هم مور یا پلار یې پښتون وي، او غواړي چې خپل ریښې سره اړیکې ولري تر څو چې د خپل فامیل سره خبرې کولی شي، کوم چې په افغانستان کې پاتې شوی ده.
امریکا یکی از کشورهایی که میزبان فرهنگ‌ها، ملیت‌ها، سنت‌ها و ارزش‌های متنوع و بسیار مختلف از سراسر جهان است. زندگی در امریکا و مهاجرت به اینجا مانند سایر کشورها سختی‌ها و لذت‌های خود را دارد. اینجا برخی افراد با تلاش و با استفاده از فرصت‌ها می‌توانند به رویاهای خود برسند و برخی ها با مشکلات روبرو می شوند. زندگی در امریکا، برنامه جدید به زودی از تلویزیون آشنا صدای امریکا.
مخکې دین شلاشم زنور پختنه کم ساس په دې خبر که ما ته پختنه پیدا شوا. زیاد شمیر افغانان اوس به هر که ژوند کوي، فرانسی که ژوند کوي، ممکن په دې کې ځینې کسان تشویش ولري چې ماشومان خپل مورنۍ ژبه هیره نکړي یا له لاسه ورنکړي. دغه خلکو ته ستاسو پیغام څه دی؟ څنګه کولی شي خلک خپله مورنۍ ژبه وساتي په پردي هیوادونو کې یا په نورو هیوادونو کې؟
نو دوه شیان دي. زه اول فکر کوم چې پښتو درسونه وویل دا به ډېر مهم دی. موږ دلته هم یو ټولنه لرو، او موږ به ډېر کم وخت وروسته د ماشومانو لپاره د پښتو ژبې کورسونه شروع کړو انشاءالله. او یو بل شی تاسو ته وایم، یو پروژه ده چې وطن ادب نومیږي. دا یو ډیره ښه پروژه ده، ځکه چې دا یو موسسه ده چې هم په فرانسا کې جوړه شوې ده. او دا انسټیټیوټ هغه آنلاین کې ډېر شعرونه، لاندې کیسې، هر څه چې د کلتور، فرهنګ او د پښتو ژبې لپاره دي. او مثلا یو مور و پلار چې په فرانسا یا په اروپا کې ژوند کوي کولی شي ورسره ورته دا کیسې ولولي تر څو چې بلد شي. او دا د دې مواد له لارې کله چې هغوی یا کارتون یا فلمونه ګوري چې په پښتو ژبه دي، او هم ادبیات لولي، ورو ورو هغوی کولی شي د خپلې ژبې سره نور معلومات ولري، او تر څو چې د نوي نسل خپل مورنۍ ژبه هیره نه شي.
دغه هله د چې ټول خلک پاندا سلا خود باندې په اصطلاح عمل وکړي. بل پښتنه مې دا و چې تاسو په پښتو ژبه په دې تازه وختونو کې څه شی لیکلي دي تر اوسه؟
د پښتو ژبې لپاره، پښتو ژبه ما یو لارښود لیکه چې د پخ چې دوه ژبې لار خود نوميږي د پښتنو لپاره دي چې په فرانسې کې ژوند کوي یا په سویډن کې یا په بلجیم کې او چې غواړي چې فرانسوي ژبه زده کړي او دا یو مکمل لار خود دی په دې کې لوستونه دي ش لوستنه دي تمرینونه دي ګرامري ترشیحات دي هر څه شته دي تر څو چې انشاءالله په اسانۍ توګه سمورنه ژبه زده کولی شي.
دا څنګه خلک کولی شي ترلاسه کړي چې خلک به علاقه ولري چې تاسو لیکنه وګوري او لارښود وګوري؟
دا لارښود د هر کتابتون څخه د هر کتاب پلورنځي څخه اخیستل کیږي او آنلاین هم اخیستل کیږي د امازون د ویب پانل له لارې او ام یو زما دا یو بل کتاب پلورنځی دی چې ازیاتک نومیږي د هغوی له لارې هم اخیستل کیږي. خو په دې رسانۍ توګه هر کتاب پلورنځی ته ځي که چیرې زه تاسو ته ښایم د دغه کتاب ته که چیرې تاسو غواړئ نوم تاسو ته درکړم لاندې یې لیکلی شي او هلته ورځئ کتاب پلورنځي ته ورته ووایاست چې زه دا کتاب غواړم او ستاسو لپاره فرمایش کوي.
ډېر ښه. بله پوښتنه مې د فرانسوي یا په مجموع کې د ژبو ترمنځ دا کلتوري توپیرونه څه دي په ځانګړې توګه د پښتو د فرانسوي لپاره او تاسو څه شی وموندل په دې برخه کې؟
فرق زیات شته ځکه چې دا دوه کلتور زه همیشه وایم چې دا دوه کلتور لکه څنګه چې دوه دنیا وایي. یو شی دی چې په فرانسې کې او په افغانستان کې ډېر فرق شته څنګه موږ وخت تفکر کوو. زه همیشه دا وایم چې لومړی ځل دی چې زه افغانستان ته تللی وم زه حیران پاتې شوم چې څنګه خلک هلته هم کولی شي د خپل اوسني ژوند څخه خوند اخلي. دلته موږ په فرانسې کې همیشه منده وهو منده وهو پروژه پسې پروژه کار پسې کار پسې کار او د اوسني ژوند څخه دومره خوند نشو اخیستلی او دا په افغان کلتور کې دا شته. هر څوک راځي خبرې کوي او دوم که څه هم توان لري دومره هم بسې وخت په آینده تفکر نه کوي نو کولی شي د اوسني وخت څخه خوشحالیږي.
مخکې دې چې زه ستاسو د افغانستان د سفر په اړه پوښتنه وکړم، اوس څومره کاله کېږي چې تاسو په پښتو ژبه خبرې کوئ؟
اوس ووم کال دی، ما 2010 کال کې درسونه شروع کړي.
ښه، ډېر ښه. افغانستان ته ستاسو لاړل ستاسو کاري سفر و که نه تاسو غوښتل چې لاړ شئ یوازې د افغانستان په اصطلاح کلتور و فرهنګ په اړه معلومات ترلاسه کړئ او سفر مو وکړو او کله تاسو تللي وئ افغانستان ته؟
نو لومړی ځل دی چې زه افغانستان ته تللی وم 2019 کال و. هو لومړی ځل چې زه تللی وم یوازې غوښتل مې چې زما پښتو ژبه ښه شي او چې زه د کلتور او فرهنګ سره مخامخ شوم. نو ما تقریبا درې هفتې په یو کورنۍ کې وخت تیر کړ او له دې نه بعد د دې سفر نه بعد ما کار وکړ درې کاله. نو هلته مې وظیفه لرله موسسې لپاره او له دې نه بعد یو دوه هم ځل تللی وم 2022 کال کې په پای کې او بیا دا هغه وخت ما غوښتل چې سیاحت وکړم ځکه چې ما په دغه درو کالو کې چې ما د موسسې لپاره مې کار کولو ما امکان متاسفانه نه درلود چې تاریخي ځایونو ته ولاړه شم مثلا. نو غوښتل مې چې د افغانستان هم د ځایونه وګورم.
دیش دقیقه د افغانستان او دنیا په حقله د ونې په مهمو پیښو او رپورټونو زغلنده نظر هر جمعه د شپې د 11 بجو نه تر 12 نیمو بجو پورې د امریکا غږ آشنا تلویزیون نه تاسو د خبرونه د امریکا غږ د سټلایټ دلاري په ژوندۍ بڼه لیدلی او اوریدلی هم شئ.
افغانستان کې کوم ولایتونو ته تاسو تللی یاستئ؟ کوم ولایتونه مو ډېر لیدلي دي؟
نو ما تقریبا یو کال په کندهار کې تیر کړو خو ما دا ځای ډېر نه دی لیدلی. زه لغمان ته تللی وم، جلال آباد ته تللی وم، کابل کې مې وخت تیر کړ، خوست کې، زه پکتیا هم ته تللی وم په خپله، زه هم هرات ته تللی وم په خپله.
با دغه ولایتونو کې مو فرق څه پیدا کړی په مجموع کې مو څه الته ولیدل؟
فرق زیات شته. څه شي متاسو ته وایم، جامې فرق لري، دوده فرق لري، په کومه طریقه خلک خبرې کوي، میلمستیا کوي، هر څه. لکه زه کله کله داسې وایم چې کله چې موږ د یو ولایت څخه بل ولایت ته ځو، افغانستان کې لکه څنګه چې موږ په اروپا کې د یو هیواد څخه بل هیواد ته ځو، کوم فرق چې د کابل او پکتیا ترمنځ کې شته، هماره فرق شته چې موږ د مثلا جرمنیانو او بریتانیانو ترمنځ کې شته.
سمه ده. په افغانستان کې مو څه شی ځانګړی ولیده یا پیدا مو کړ د افغانستان د کلتور په اړه که تاسو موږ سره خپل تجربه شریک کړئ؟
یو شی کیدای شي چې تاسو ته عجیبه ښکاري، چې زه ډېر حیرانه پاتې شوم، لومړی ځل ده چې زه تللې وم یو بازار ته، زه مې احتلام کې وم او زه حیرانه پاتې شوم چې ښځې څنګه د دوکاندار سره خبرې کوي، دومره مستقیم، دومره بعضې وخت چیغې وهي، اشکنځه کوي ځکه چې دې یو ډیسکاونټ غواړي. او زه حیرانه پاتې شوم چې دومره په لوړ اوازه خبرې کوي، کوم شیان چې موږ دلته په فرانسه کې بیخي نه شو کولی. زه حیرانه پاتې شوم چې بعضې وخت او په کورنۍ کې په کومه طریقه هر څوک کار چا سره خبرې کوي، بعضې وخت ډېر مستقیم دی او دا یو په کلتور کې همداسې دی. بعضې شیان ډېر نه مستقیم ویل کېږي، خو بعضې شیان کله چې توکې دي داسې توکې دي چې موږ ته دی لکه خفه کوي، خو افغانستان کې توکه دی او هر څوک د دې شي خندلی شي. مثلا ښځو ترمنځ چې وایي چې ته چخه شوی یې، داسې داسې وکړه، او موږ په فرانسه کې دا شی هېڅکله نه شو کولی. نو اول وخت چې ما دا شی اورېدل، ما دا احساس کړل چې دا ډېره ظالمه خبره ده، خو حقیقت نه وایي، یوازې فرهنګ همداسې ده چې موږ بعضې وخت د بعضې موضوعګانو په اړه ډېر مستقیم خبرې کولی شو.
د نړۍ په هر ځای کې چې یاست، د باوري مواثقو او هر اړخیزو خبرونو د ترلاسه کولو څخه یو کلک لرې یاست. وی او ای پلس د سیاسي پیښو څخه نیولې تر ریښتینو او مستندو روایتونو پورې تازه خبرونه او هر اړخیز رپورټونه، علمي او معلوماتي مطالعې په پښتو او دري او په لسګونو نورو ژبو، دا ټول هر چیرته او هر وخت یوازې د وی او ای پلس په اپلیکیشن کې د لاسرسي وړ دی.
زیاتره وخت افغانستان د ګڼو شیانو په اړه سوچ افغانستان د تللي دي تعریف کوي او په اړه ښه نظر لري. په ځانګړې توګه خواړه په افغانستان کې ډېر زیات خلک صفت کوي، په تېر هغه بهرنیان چې افغانستان ته تللي دي اوس په بهر کې ژوند کوي. غواړم خپله تجربه موږ سره شریکه کړي په دې چې په افغانستان کې مو کوم خواړه ډېر خوښېږي یا خوښ مو شول او ولې، کوم دلیل باندې؟
تاسو پوهیږئ نو ما ډېر افغاني خواړه خوړلې ده، خوښ مې دی. دوه شیان زما خوښ دي، یو شی مانتو او اشک زما ډېر خوښ دی، او یو بل شی چې ډېر عادي دی، کدو. یوازې کدو چې په داش باندې دي، دا زما هم ډېر خوښ دی. نو هم مانتو او اشک، او معمولا کوم شیان چې ډېر وخت نیسي همیشه د چمتو کولو لپاره، د پخولو لپاره، همیشه ډېر خوندور دي.
نو زحمت حتما لري، اوس حتما تاسو مانتو اشک په خول زده کړی کسان؟
اوس ما اوس مانتو او اشک په خول لیشن هلته مزده دي، ځکه چې ما چې فامیل سره وخت راوه، نو ما هغه سره ژوند کاوه. زه تاسو پوهیږي موږ وایو چې موږ میلمه یو، خو میلمه درې ورځې وخت تیریږي، له دې نه بعد موږ میلمانه یو. نو زه چې کورنۍ کې وم هلته د کورنۍ په کور کې ما هم اشپزي کوله، لکه څنګه چې ما ورسره ژوند کوه د کورنۍ غړی وم.
همدغه تجربه نه په فرانسه کې استفاده کوئ، هلته همدغه خواړه پخوئ د افغانانو ترمنځ، تاسو کله کینئ په اصطلاح میلې لرئ که نه؟
بلکل بلکل، زه فکر کوم تاسو پوهیږئ زه دلته هم د افغانانو لپاره هره ورځ کار کوم. نو هغوی زموږ کور ته راځي، چای څښي، ډوډۍ پخوي، زه د هغوی لپاره ډوډۍ پخوم، زه کورنۍ بل چا کورنۍ ته ځم، ورسره ډوډۍ خورم، وخت تېروم. نو حتما زه فکر کوم چې په هفته کې لږ تر لږه یو ځل یا دوه ځله افغان ډوډۍ خورم.
درخه په افغانستان کې د نورو قومونو ګڼ شمېر قومونه د ژوند کوي. تاسو چې اوس هلته پښتو خبرې کوئ یا پښتو زده کړې ده، نورې ژبې هم تاسو زده کړې دي؟ لږ څه پوهېږي په دري په فارسي ژبه باندې که څنګه؟
او زه لږ څه په دري باندې هم پوهېږم. ما تقریبا شپږ میاشتې تېر کړ د پروان په ولایت کې، او موږ یو دفتر درلود هغه وخت چې پنجشیر سرحد ته نږدې و. نو هلته مې د دري ژبه زده کوله، ځکه چې هلته مې زما وظیفه هلته و. خو که زه تاسو ته حق وکیت وایم، زما دري ژبه دومره ښه نه ده، نو زه کولی شم خپل مشکلات حل کړم، خو زه اړتیا لرم چې نور درسونه ووایم تر څو چې زما دري ژبه سمه شي.
یو شمېر کسان فکر کوي چې پښتو ژبه تر دري ډېره سخته ده زده کولی. دغس خلکو ته ستاسو پیغام څه دی؟ څنګه کولی شي که وغواړي چې پښتو ژبه زده کړي؟
زه فکر نه کوم چې سخت دی، زه یوازې فکر کوم چې یو ښه طریقه، یو ښه خلل خود پیدا کول دا ډېر مهم دی. او زه ورته وایم چې پښتو د دري په نسبت اول موږ دا احساس لرو چې سخت دی، ځکه چې قوانین لري. ګرامري اول سخت دی، خو پښتو استثناءات نه لري، او دا ډېره ښه خبره ده، ځکه چې څوک چې جرمني ژبه یا دري ژبه زده کوي یا انګلیسي ژبه زده کوي، اول وخت کې ډېر اسان دی. موږ ډېر ژر خبرې کولی شو، خوشحالېږو چې خپل نظر په یو اندازه ویلی شو. خو موږ هر څومره چې موږ د په زده کړو کې مخې ته ځو، سختېږي. او پښتو هم داسې نه دی، څوک چې یو کال وخت نیسي، زه زما شاګردان وینم، یو کال وخت نیسي تر څو چې ګرامري سره بلد شي، او له دې نه عمل یوازې لغتونه پاتې کېږي. نو یو کال باید لکه لږ څه زحمت وباسي، او بیا بیخي نتیجه راځي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون نړۍ ته ستاسو لاره. د آشنا تلویزیون بیلابیل خبرونه کوي، تازه خبرونه، څېړنیز رپورټونه او مهمې مرکې اوریدئ شئ. تاسو د خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لالارې په ژوندۍ بڼه لیدلی او اوریدلی هم شئ.
ما ول چې اوس تاسو اتمان کار کوي د فرانسوي او پښتو ترمنځ په کومه ژبه زیات کار کوي تاسو، او کله کې سره خانه کې ورته اشاره وکړي چې تاسو کار د چا سره دی، په کومه برخه زیات کار کوي؟
تاسو پوهیږئ نو هر ورځ فکر کوم چې 50% په فرانسوي ژبه خبرې کوم او 50% په پښتو ژبه خبرې کوم، ځکه چې زه دلته ترجمانه یم. نو زه د فرانسوي ژبې او د پښتو ژبې ترمنځ ټوله ورځ ترجمانی کوم. زه معمولا د شغل لپاره ترجمانی کوم، کوم چې اړتیا لري چې دفتر ته ولاړ شي، ځکه چې هغوی په فرانسوي ژبه باندې نه پوهېږي، او دفتر ته تلل د یو ډېر مهم ملاقات دی، نو باید همیشه یو ترجمان وي. نو زه بیخي 50% یعنې زه هره ورځ لږ تلیږم، دو درې ساعتونه په پښتو خبرې کوم، او لږ تلیږم دو درې ساعتونه په فرانسوي ژبه خبرې کوم. نو بیخي هر ورځ دوه ژبه خبرې کوم.
زمان لیدون که ممکن علاقه و داری چه واری استاسو در شخصی جوان پرم پوشی کس پرم معلومات واری شریکی، آیا ورس لاغین چې تاسو پښتو ژبه زده کړه په کورنۍ کې یا په نورو ملګرو دوستانو سره چې فرانسوین دي، دا غیو ته د پښتو ژبه د زده کولو په برخه کې هم تاسو کار کړی دی؟
تر څو چې ملګری مې پښتو ژبه زده کړي؟
بله، زما مطلب دا دی چې بل څوک هم، یعنی تاسو چې لیدلی یاستئ، هڅه یې کړې ده، کوشش یې کړی چې په هغې پښتو ژبه زده کړي؟
زه داسې مستقیم ورته نه وایم، خو کله چې هغه ویني چې زه دومره شوق لرم د دې ژبې سره، حتما کله چې څوک د کلتور او فرهنګ سره علاقه لري، نو حتما پوښتنه کوي چې دا په پښتو څنګه ویل کېږي، دا څه معنا، دا څه معنا. نو تر اوسه پورې زه نشم ویلی چې زما په کورنۍ کې چا غوښتل چې ژبه زده کړي، خو د پخوا په نسبت هغوی د افغانستان د تاریخ او د افغانستان د اوسني حالت سره اوس ډېره علاقه لري چې مخکې یې نه درلود.
تاسو د افغانستان اوسني حالت ته اشاره وکړه. په افغانستان کې د نورو مسایل تر څنګ، دا درې کاله وشول چې شپږم ټولګي څخه پورته نجونې مکتب ته نه ځي، ورته اجازه نه ورکول کېږي، په اړه ستاسو نظر څه دی؟
نو یو شای اول تاسو ته وایم چې درې کاله کېږي تاسو ویل چې نجونې مکتب ته نشي تللی، او زه دوه کاله کېږي چې زه افغانستان ته نه وم تللی. نو زه همیشه نه غواړم د یو موضوع په اړه خبرې وکړم چې زه په خپلو سترګو وینم که څه همدې شیان واورم. که چېرې زه یو پیغام لرم، زه ویلی شم چې دلته په فرانسا کې زما په شاګردانو کې محصلانې زیاتې دي، او هغوی د کلتور سره ډېر مینه لري، او کله چې یو پروګرام یو شی وي موږ جوړوو تر څو چې پښتو ژبې روښانه شي، هغوی همیشه شامل شي او ډېر کومک کوي. نو زه فکر کوم چې که موږ غواړو چې په دنیا کې پښتو ژبه بهتره مشاور شي، ډېر مهم دی چې هم ښځې او هم نارینه په دې باندې کار وکړي او تعلیم وکړي.
دیش دقیقه د افغانستان او دنیا په حقله د ونې په مهمو پیښو او رپورټونو زغلنده نظر هر جمعه د شپې د 11 بجو نه تر 11 نیمو بجو پورې د امریکا غږ آشنا تلویزیون نه تاسو د خبرونه د امریکا غږ د سټلایټ د لارې په ژوندۍ بڼه لیدلی او اوریدلی هم شئ.
په مجموع کې د ښځو تعلیم ساسو په نظر په فرانسا کې هم نجونې په اسانه توګه په آزاده توګه کولی شي چې لاړ شي، په اصلاح مکتب ته لاړ شي، ښوونځي ته لاړ شي، پوهنتون ته لاړ شي، درس ووایي. د نجونو د تعلیم څومره مهمه مسله ده په مجموع کې؟
او په فرانسا کې تاسو پوهیږئ تر 14 کلنو پورې هر څوک باید مکتب ته ولاړ شي. نو یعنی چې که چیرې یو مور یو پلار انکار کوي چې ماشومان مکتب ته ولاړ شي، هغوی شاید بندې شي. دا یو قانون دی. او له دې نه بعد پوهنتون ته تلل معمولا ډېر محصلان شته دي. زه فکر هم کوم چې په فرانسا کې محصلان د محصلانو څخه زیات دي، او ډېر مهم دی. ولې؟ ځکه چې کله چې یو ښځه چې یو ورځ به مور شي، هغه باید خپل ماشومان لوی کړي. نو یعنی چې کله چې یو ماشوم د مکتب څخه راوځي، هغه بعضې شیانو باندې پوه نه شو، نو یا کور کې کله چې بېرته راځي، هغه هم اړتیا لري چې مور او پلار دواړه ورسره کومک وکړي چې خپل د کورنۍ وظیفه وکړي. نو څوک چې به تعلیم وي، متاسفانه هغه دا شی خپل ماشومانو ته نشي ورکولی. او له دې نه بعد ماشوم د یو بل ماشوم په نسبت چې په یو تدریسي فامیل څخه لوی شوی دی فرق شته دی. نو ډېر مهم دی زما په نظر چې لاسرسی ولري تر څو چې پرمختګ وشي.
په افغانستان کې مو نجونو ته یا په مجموع کې خلکو ته پیغام څه دی؟ څه پیغام ورته لرئ؟
که چیرې زه یو پیغام لرم، زه به ووایم چې په هر حالت کې موږ باید یو لار پیدا کړو، یو لار برابره کړو، او چې همیشه هر څوک باید امید وساتي او د خپل ژوند او د خپل راتلونکي لپاره حتما کار وکړي.
ډیره زیاته مننه سره هلمند چې موږ ته مو وخت راکړ او د پښتو ژبې په اړه مو خپله تجربه خپل معلومات موږ سره شریک کړل.
مننه، ډیره زیاته مننه ستاسو د بلنې څخه او د وخت څخه. تاسو ته مننه.
کور ده.
مننه.